سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او 219 پروګرامونه هم اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لندیا خلاصه تم د نومبر 28 د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتیدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2023 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په لامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید سوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکی له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سینی وسلوال له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد دفاع د وزیر پروستم عمروف خبرې د اوکرين او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکرين پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر وړاندې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تم د جدغه لوبي د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. په هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نوري په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی وو. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
تا ټاکل شوې ده چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د آغلې زاخارو خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر د کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملي همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروا ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلی تور له طالبانو لرې شي. د آغلې زاخاروا تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې 12 غړو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیا له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیا اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقي او د خپلو مدهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسني حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډېره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شیزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت دی ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریویستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤول د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاوخوا 15% مراجعین ښځې وي، خو طالبانو د هغه د کافی د ښځو برخه تړلې ده.
د تیرې چهارشنبې رئیس راغلل راته وویل چې خده خپلې وتړی چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د ښځو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل یې دا و چې دلته ښځو ته د فساد زمینه برابرېږي. موږ ته روښانه دلیل نه دی راکړی. ویل یې چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلاو، څوک نه ورتلل، ښځې حجاب کې وي، نه یې د خانیات کارول او یوازې قهوه او یخ څښاکونه یې څښل.
د یوې بلې کافی یا چای خانې مسؤولې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبې په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو د کافی شاپونو یو شمېر مالکینو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم له منع کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافی خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافې بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافې به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
پخوا په هرات کې شپږ کافي وې چې متاسفانه د تېرې دوشنبې راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه در باندې وو. موږ لکه دا چې د خپل اجر په تمه ناست یو او هیڅ مو له لاسه نه
کېږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراعتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړی کافی وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $100,000 پانګونه شوې او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقمه اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټریننګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي وو. دلته ښه معاش راکول کېږي، دلته د موږ زندګي دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدي اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
صرف داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د وروسته نه راځي. نو دا اوسپنه د اول دلته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تسمیل شي لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونې ته پام ډېر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې
فابریکی موجود دی دلته په صنعت باندې بوخت او کار کی الحمدلله وضعیت سناس نسبتا خوش